د مشال ریډیو اوریدونکو د خپل کوربا احمد الله سلامونه قبول کئ. دا محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. په روانه یو ساعته خبرونه کې به په پیښور کې 14 اسلام آباد کې د پاکستان افغانستان سوداګرانو غونډې او قبایلي ضلعو ترقیاتي بجټ ترڅنګ یو شمیر سیمه ییز او نړیوال راپورونه لرو. خو د هر څه نه اول د دې سات خبرونه چې فرخنده اسد یې درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټی کې نن سهار په پیښور کې په یو دینی مدرسه کې په بمی چاودنه کې لک تر لګه وته ناوجل شوی او ګڼ نور ژوبل دي. وزیر اعظم عمران خان د پاکستان افغانستان د تجارت او سرمایه کاری فورم غونډې ته په وینا کې ویلي له افغانستان سره سوداګري زیاتول غواړي. او نن سهار د افغانستان په خوست ښار کې وسلوالو د پولیسو پر یو ټریننګ مرکز وسلوال برید کړی چې په کې درې تنه وژل شوي. د خبرونو تفصیل. په پیښور کې نن سهار په یوه دینی مدرسه کې بمی چاودنه شوې ده. د پیښور پولیس چارواکو تر مخه پر چارسده روډ په دیر کالونۍ کې د جامع زبیریا په نوم په دینی مدرسه کې په بمی چاودنه کې و کسان بجل شوي او تر اویو پورې ژوبل دي. د پیښور ښار د لیډریټنګ روغتون ویان محمد عاصم نن سهار مشال ریډیو ته ویلي چې روغتون ته د و کسانو مړي راوړلي. بلخوا د ښار په ټولو سرکاري روغتونونو کې ایمرجنسي لګېدلې ده. د راپورونو له مخې دغه وخت په ګڼ شمېر کې زده کوونکي موجود و. پر دینی زده کړو بوخت و چې بمی برید پرې وشو. بلخوا پولیس چارواکي وایي دغه یو ټایم بم و چې په مدرسه کې هغه وخت چاودنه وکړه چې کله د سهار 8:30 بجې ماشومان خپل زده کړې پیل کړي. په دغه دینی مدرسه کې له 900 زیات زده کوونکي دینی زده کړې ترسره کوي. تر اوسه د پیښې ذمواري کومې ډلې نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په 26 په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان د تجارت او د سرمایه کاری فورم دوه ورځنۍ غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې هیواد د افغانستان د سولې عمل کې خپل پوره رول ته ژمن دی. وزیر اعظم وویل په افغانستان کې امن د ټولې سیمې د امن برابر دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت زیاتوالي سره د ولسونو اقتصادي مسلې هواریدای شي. د بلخوا د دغه غونډې ته د وینا پر وخت افغانستان د ولسی جرګې سپیکر میر رحمان رحمانی وویل دوی د افغانستان د سولې عمل کې د پاکستان د هڅو ستاینه کوي او زیاته کړه د دواړو هیوادونو ولسونه له یو بل سره نږدې اړیکې لري او باید د سوداګرۍ پر لاره کې خلکو ته اسانتیاوې ورکړي شي. تاسو مشال رادیو ته وګی. د پاکستان قومي اسمبلی د اکتوبر په 26 په فرانس کې د پیغمبر اسلام د خاکو د خپرولو خلاف یو قرارداد په اکثریت منزور کړی دی. دغه قرارداد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وړاندې کړ. پر دغه وخت زیرو مخالفو سیاسي مشرانو پر حکومت نیوکه وکړه چې دغه قرارداد پر راوړلو کې له تاخیره کار واخیست. خو شاه محمود قریشی ویل باید پر دې مسله ټول سیاسي ګوندونه متفق رائے ورکړي. له دې وړاندې د پاکستان سینټ هم په دې اړه یو مزمتي قرارداد منزور کړی. د هغې وروسته دا چې په فرانس کې د یو استاد د وژنې د پیښې پر ضد په مظاهرو کې ځینو خلکو د پیغمبر اسلام په اړه ځینې خاکې خودلي. قریشی په اسمبلی کې دا هم ویل په دغه اړه په اسلام آباد کې فرانسوي سفیر بللې دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې په دې هیواد کې د اکتوبر تر 20 له کورونا وایرس د مړو شمېره 6015 ته رسېدلې ده. د ویبپاڼې تر مخه په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 993 نوي کیسونه رپورټ شوي دي او 6 کسان ترې مړه شوي دي. په خوست ښار کې د ځانګړو پولیسو پر یو روزنیز مرکز په وسلوال بریدونو کې درې تنه وژل شوي او 10 نور پکې ژوبل شوي دي. نن سهار نږدې 6:30 بجې د خوست ښار مجاهد سلول لارې ته نږدې د ځانګړو پولیسو پر یو مرکز وسلوالو ډله ییز برید کړی چې اوس هم روان دی او خال ډزې اورېدل کېږي. د برید په پیل کې یوه درنه چاودنه واورېدل شوه. له دغه وروسته د نورو چاودنو آوازونه هم اورېدل شوي دي. افغان چارواکي وایي په ټپیانو کې 9 ولسي وګړي او پاتې د پولیسو د ځانګړي کته عسکر دي. بلخوا په سوالو طالبانو ویلي په دې اړه به ډېر زر معلومات رسنیو سره شریک کړي. او بل خبر دا چې فرانس له هغې وروسته د سخت غبرګون سره مخ دی چې کله په دغه هیواد کې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد خاکي خودل شوي او ځینې مسلمانان دغه د خپل مذهب سپکاوی کړي. پاکستان د اکتوبر په 26 دا په دغه اروپایي هیواد کې په مبینه توګه د اسلام خلاف یو کمپین بللې. بلخوا ایرانی چارواکو پر پیرس د تندروي د زیاتولو تور پورې کړی او د ترکی ولسمشر په خپل ولس د فرانسوي شیانو د بایکاټ غږ کړی. دا خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. پروانه خبرونو کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. د پېښور په ایوی دینی مدرسه کې په بمی چاودنه کې اوه تنه وژل شوي دي. معلومات به درکوو. اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د چارواکو، پارلماني غړو او سوداګرو ګډه دوه ورځنۍ غونډه پیل شوې ده. د افغانستان یو سوداګر وایي
دوی په دې سره شوې دي چې دغه وضعیت او دغه حالت چې دی دا د تجارتي دواړو ملکونو په ګټه نه دی، تاوان یې دواړو ته رسیږي.
د قبایلی ضلعو ځینې پارلماني استازي وایي حکومت نه په خپله ترقیاتي بجټ خرج کوي او نه یې دوی ته ورکوي. د مومندو ضلع منتخب استازی نثار مومند وایي
چې ته په درې میاشتو په یو کوارټر کې 4000 روپۍ خرچ کړې، نو دا 4000 شو، دا ټولې 16000 روپۍ، نو زمونږ دا 49000 روپۍ چرته لاړې.
بلوچستان اسمبلی د پاکستان ډیموکراتیک موومنټ په ضد یو قرارداد منظور کړی دی. د یادې صوبې د خزانې وزیر وایي لدی او زنی نورو راپورونو اوریدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې په پېښور کې نن سهار په یوه دینی مدرسه کې بمی چاودنه شوې ده چې پکې اووه تنه وژل شوي او یو شمیر نور زده کوونکي چې کوم دي هغه جوبل شوي دي. دا وخت را سره د پېښور نه زمونږ همکار غلام غوث په لاین دی او ورسره خبرې کوو. د دې چاودنې په حقله نور تازه معلومات ته اخلو. غلام غوث، ستړي مشي درته وایو، او که دا راته ووایه چې دې چاودنه کې د مرګ جوبلو کس شمیره چې کومه ده هغه څو ته ورسېدله او څه تازه معلومات دي په دې حقله؟
جی بالکل، تازه معلومات په اړه باندې لږ شپه وړاندې د پیښې ځای ته د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو چې کوم هغه دی مشیر دی کامران منګش، هغه راغلی و. هغه په دغه مهال باندې ما سره هم خبرې اترې وکړې، د میډیا د نورو ملګرو سره یې هم وکړلې. هغه دا وویله چې په دغه پیښه کې تر دې دمه د مړو شمېره چې کوم ده هغه نهو ته رسېدلې ده، او د اویاو نه زیات کسان په دې کې چې کوم دي نو جوبل شوی دی چې پکې زیاتره زخمیان چې کوم د پېښور لیډریډن روغتون دی هغې ته رسول شوي دي. او بل به دا یادونه هم وکړمه چې دغه چاودنه چې کومه وه نو دا په دیر کالونۍ کې سهار نه یادېدله چې هلته کې مدرسه ده. دا مدرسه چې کوم ده نو اصل کې د دیر کالونۍ چې کوم چوک دی او هغې ته بیا د پېښور خار غاړي ته چې کوم دی نو دغه مدرسه ده. او په مدرسه کې دننه هم دا چاودنه نه ده شوې. د مدرسه دغه ما په خپله وکتله، هغه په یو تنګه کوڅه کې ده او د مدرسې دا چې کوم زده کوونکي سبق وایي نو خوا کې له دې سره یو دغه دی جومات دی، نو په هغې کې دا چاودنه شوې ده. او چې کوم پولیس چارواکي دي د هغې سره ما خبرې اترې وکړې، نو هغوی دا وایي چې 15 کیلوګرامه چاودونکي مواد په دې کې کارول شوي دي، او د دغه چې کوم د طالبانو څنګه بستوي د طالب علمانو په هغې کې دا فودلې شوي. په دغه ډګه کې جومات کې او دغه چاودنه چې کوم ده نو رامنځته شوي دي. چارواکي دي هغوی د دې پلټنې پیل کړي دي. جی
جی، اما پوښتنه دا کول لکه تاسو څنګه ویل چې د ماشومانو یو بسته وه د زده کوونکو په هغې کې چا ذمواري منلې ده چې دا چا کړې دا حمله؟
نو تر دې دمه چې کوم مطبوعاتو ته دغه راپورونه راغلي دي ما ته په خپله په دغه اړه باندې دغه نه دي راغلي، خو نور چې کوم مطبوعات دي نو هغوی دا وایي چې امارات اسلامي افغانستان چې کوم دی نو د دې پېښې دغه ذمواري چې کوم ده قبوله کړې ده. او په دغه پېښې په ځای کې چې کوم د دغه جومات کوم خدمتګار وو ورسره د مدرسې چې کوم زده کوونکو وو یا نور خلک وو هغوی دا هم ویله چې د دې مدرسې کوم دغه د شیخ دی کوم محتمم دی نو د هغې نه د دې نه مخکې هغه ته څه داسې درکې هم راغلي وي. په دې اړه موږ د کامران منګش نه هم پوښتنه وکړه، خو هغه دا وویله چې نیکته د دې نه وړاندې چې کوم دی یو تریټ الرټ جاري کړی وو، خو هغه د کوټې د پېښور په باره کې وو، خو هغه دا وویله چې موږ ته دا معلومات نه وو چې ګنې دې ځای کې به یا په نورو چې کوم داسې دغه دي ځایونه دي د دینی مدرسې دي په هغې کې به داسې پېښه کېږي. البته هغه دا وویله چې دا د آرمی پبلک سکول د پېښې وروسته چې کوم ده نو تر ټولو لویه پېښه دا چې د هغې په رنګ پېښه ده چې په هغې کې داسې طالب العلمان چې کوم دي هغې په نښه شوي دي. هغه دا وویله چې موږ به هڅه کوو چې دا رقم پېښې د مخنیوي لپاره بیا دغه
غلام غوث یو لنډه شان پوښتنه کوم. لکه څنګه چې تاسو مو ویله چې کامران منګش هم دا وایي چې نیکټا او نیکټا یو څو وخت مخکې دا خبرداري ورکړې او چې څه بده پېښه کېدلی شي، ښار کې اوس د امنیت څه صورت حال دی؟
نو په خار کې خو امنیتی صورتحال د مخکې نه چې کله د نیکتا د کوټې د جلسې نه مخکې د پی ڈی ایم چې کومه جلسه شوې وه هغه تریټ یا دغه خبرداری چې کوم هغه په هغه تناظر کې راغلی و. نو د مخکې نه چې کوم دغه دي دی ویلرټ وو کامران منګش همدا وویل او پولیس چارواکو مونږ ته دا وویل چې مونږ الرټ یو چې کوم د ښار داخلي او خارجي لارې دي په هغې باندې مونږ د مخکې نه امنیت دغه سره زیات کړی. خو دا مدرسه او یا دغه جومات چې کوم دی نو دا ډېر د ګڼې ګڼې په علاقه کې مونږ په خپله موکتو هغلته کې لکه داسې د مخکې نه چې مخکې دا علاقه ما مخکې کومه کتلې وه نو په هغه وخت باندې اوس خو دلته ډېر امنیتي سرتېرې ولاړ دي خو د مخکې نه دا ډېره ګنجان آباد او د ګڼې آبادۍ
ډیر مننه غلام غوث تفصیلات را کول نه اوریدونکو دا غلام غوث د پیښور نه چې تاسو اوریدل چې په دغه چاودنه کې کوم چې په دینی مدرسه کې شوی و په دې کې د مړو شمیره چې کومه ده هغه د وو په ځین نه هوته رسیدلې ده.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نهه د ورځې اونیز پروګرامونه
حجرا
په لسنی مو بجو
د ځوانانو ژغ
په یوونی مو بجا
د کرښې پر غاړه
په دوو بجو
د مشال رادیوي مجله
په سلورو بجو
سروې
په سلورنی مو بجو
رازو د خپل لومبی راپور طرف ته. پرون په اسلام آباد کې د تجارت او سرمایه‌کاری فورم په نامه د افغانستان او پاکستان د چارواکو پارلماني غړو او سوداګرو ګډه دوه ورځنۍ غونډه پیل شوې چې نن هم دوام لري. پرون د غونډې د پرانیستې په وینا کې وزیر اعظم عمران خان وویل د افغانستان پاکستان او سیمې د امنیت لپاره د دواړو هیوادونو خپلمنځي تجارت مهم رول لوبولی شي. افغانستان او پاکستانی سوداګران هیلمن دي چې د دې غونډې په ترڅ کې بعد افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي او تجارتي اعتماد وده وکړي. په دې حق له نور حال درته زمنګ همکار منور شاه وړاندې کوي.
وزیر اعظم عمران خان وایي چې د افغانستان او سیمې د امنیت لپاره د پاکستان او افغانستان خپلبنځي تجارت مهم رول لوبولی شي. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت او سرمایه‌کارۍ د ګډې دوه ورځنۍ غونډې د پرانستې په وخت خپل وینا کې عمران خان وویل چې دواړه هیوادونه د تجارتي هلو ځلو ګډ تاریخ لري او په کار ده چې په مستقبل کې هم خپل تعلقات لا نور مضبوط کړي.
ځکه چې د دې ټولې سیمې مستقبل د افغانستان او پاکستان له تعلقاتو همکاري او تجارت سره تړلی دي. په افغانستان او د پاکستان په قبایلي سیمو کې د تیرو 30 کلونو له جنگونو او بدامنیو دا زده کړه پکار ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شو تعلقات ترڅنګ خپلمنځي تجارت وده وکړي. د تجارت په وسیله به خلک روزګار ترلاسه کړي او ژوند به ښه شي. د تجارت په ذریعه نه یوازې په افغانستان کې امن راتل ممکن دي بلکې د پاکستان او په خاص توګه د خیبر پښتونخوا خلک به هم له دې ګټه پورته کړي ځکه چې دا خلک هم د ترهګرۍ پر ضد جنگ ډیر ځپلي دي.
عمران خان زیاته کړه چې حکومت یې له افغانستان سره د تجارت زیاتولو لپاره یو شمیر اقدامات په پام کې نیولي دي. د تجارت او سرمایه‌کاری فورم په نامه دا ګډه غونډه د پاکستان د قومي اسمبلی له اړخه را جوړه کړل شوې چې پکې د قومي اسمبلی د سپیکر اسد قیصر ترڅنګ یو شمیر حکومتي چارواکي پارلماني غړي او پاکستانی سوداګران برخه اخلي. دا را د افغانستان لخوا د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي عمر داوودزی د نورو یو شمیر افغان چارواکو او پارلماني غړو ترڅنګ افغان سوداګران هم په دې غونډه کې ګډون کوي. د پاکستان او افغانستان د تجارت ګډې خونې یا جوائنټ چیمبر اف کامرس یو مشر او افغان سوداګر خانجان الکوزی چې په دې غونډه کې ګډون لري پرون مشال ریډیو ته وویل هیلمند چې د دې غونډې په ترڅ کې بعد د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي او تجارتي اعتماد وده وکړي.
او بل خبره دا چې دغه دولتونه دواړو په دې خلاصو دي خصوصا د پارلمانونه زمونږ پارلمان او دوی چې دغه فکر د پارلمان زمونږ او دوی دوه څو ملاقات وکړل او دوی په دې سره شوې دي چې دغه وضعیت او دغه حالت چې دی دا د تجارتي دواړو ملکونو په ګټه نه دی تاوان یې دواړو ته رسیږي. نو داسې یو فکر پیدا شوی دی چې دغه ستونزې باید حل شي.
خانجان الکوزی زیاته کړه چې د غونډې په اوله ورځ دواړو اخواو د خپلمنځي تجارت په وړاندې د ستونزو د هواري لپاره یو شمیر وړې وړې غونډې هم وکړې. نوموړی وایي په کار ده چې په دې غونډو کې د کومو مسایلو په حل کولو دواړه خواوې سلا شي، په عملي توګه هم د هغې لپاره ګامونه پورته کړل شي. بلخوا د پاکستان او افغانستان د تجارت ګډې خونې یا جوائنٹ چیمبر آف کامرس یو مشر او پاکستانی سوداګر زاهد شینواری بیګا له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د خپلمنځي تجارت په وړاندې دواړو خواو ته مشکلات شته او په کار ده چې د حل لپاره یې سنجیده کار وکړل شي.
ډېر زیات مشکلات افغانستان طرف نه شته دی، بلکې زه چې دی په دې کانفرنس کې موجود یم، زه خپل هم پکې ناست وم اوس هم پکې یم. نو چې مونږ دې ته دا وویل چې افغانستان خصوصي طور باندې چې کوم سیزونه به پاکستان نه راتلی په هغې باندې مسؤلیت زیات کړي دي، او هغې په وجه باندې د پاکستان سیزونه اوس هلته په مارکیټ کې څه دي هغه خرڅېدی نه شي، هغه واره نه خوري، هغه ګران پرېوزي. دې سره سره چې پاکستان کوم مذاکرات او پیشکش دوی ته کوي هغه کې دی جواب ورکوي نه، که هغه د افټیکا میټینګ دی هغې ته هم نه راځي، او که فرض کړه د فری ټریډ اګریمنټ کوم پیشکش یې ورته کړی دی هغې نه هم هغې جواب بالکل نه ورکوي، هغه ته تیار نه دي.
خو خانجان الکوزی وایي چې د افغانستان لخوا مشکلات کم دي او د حل لپاره یې افغان حکومت اقدامات کوي. د پاکستان او افغانستان د تجارت ګډې خونې یا جوائنٹ چیمبر آف کامرس افغان او پاکستانی مشران وایي چې له 2014 کال وړاندې د افغانستان او پاکستان خپلمنځي تجارت د کال په حساب 3 اربع ډالرو ته رسیدلی و. د دوی په وینا له هغې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچنو تعلقاتو له وجې په تیرو شپږو کلونو کې دا تجارت د کال په حساب د 1.5 اربع ډالرو ترمنځ و، خو سږ کال د کرونا وبا له وجې 80 کروڑ ډالرو ته راښکته شوی دی.
مشال ریډیو هر ورځ د کرونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري او مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دې سپو خپريږي. منځنۍ سپا 621 کیلومتر او لنډو سپو 2110 15 1510 1510 کیلومتر. رازو یو بل راپور طرف ته، بلوچستان اسمبلی د پاکستان ډیموکراتیک موومنت پر ضد یو قرارداد منظور کړی دی چې پکې ویلي دي چې د پی ڈی ایم په جلسو کې د ملکی ادارو ضد چې کم زهرجن تقریرونه کیږي هغه نه یوازې د پاکستانیانو لپاره د منلو وړ نه دي، بلکې د دې څخه بارانی هیوادونو ته ګټه رسیږي. په قرارداد باندې اپوزیشن ګوندونو سخت عکس العمل ښکاره کړی او ویلي دي چې د پی ڈی ایم د اتوار د ورځې د کوټې په جلسه کې دا هیڅ خبره نه ده شوې چې هغه د ولس په ګټه نه وي. نور حال د کوټې څخه د مشال ویډیو خبریال ایوب ترین په ریپورت کې.
د بلوچستان اسمبلی غونډه تیر مازګر چې کله د سپیکر میر عبدالقدوس بزنجو په صدارت کې روانه وه، نو د بلوچستان د حکومتي وزیرانو صالح بوتانی، سردار یار محمد رین، میر سلیم کوسا، میر ضیا لانګو له لورې یو قرارداد صوبایي وزیر خزانه میر ظهور بلیدی وړاندې کړی او د حزب اختلاف د نارو او ګڼې ګوډې برسېرې وویل چې سیاسي جلسې د ټولو جمهوري حق دی، خو د پی ډی ایم له لورې د کراچۍ او ګجراوالا په جلسو کې چې کوم زهرجن تقریرونه یا ویناګانې شوي دي هغه د منلو وړ نه دي. د بلوچستان خزانه وزیر میر ظهور بلیدی په وینا پی ڈی ایم د ادارو د بدنامه کولو چې کومه لړۍ په مخه اخیستې ده، د هغه څخه و بارانی هیوادو او دشمنانو ته ګټه رسیږي. د بلوچستان خزانه وزیر میر ظهور بلیدی وایي چې ځینې سیاسي جماعتونه زموږ د ادارو په ضد په سازشو کې بوخت دي، ځکه چې د هر هیواد عزت د هغه په جمهوري او قومي ادارو باندې تړلی وي. جناب سپیکر د ځینو سیاسي مشرانو
خپل عزائم دي چاچ کوم تورونه زموږ د قومي ادارو پر مشرانو تړلې دي د هغه څخه ښکاره ده چې دوی خپلې نه بلکې د نورو او بارنیانو زبې کاروي کله چې د میر ظهور بلیدی له لورې په اسمبلی کې دغه قرارداد وړاندې کدی هغه وخت د اسمبلی په تالار کې د حکومتي او حزب اختلاف غړو د یو بل په مشرانو پسې څه داسې شعارونه ورکول دا د بلوچستان اسمبلی د غړو نارې دي حکومتي غړي وایي چې غله چغې وهي او حزب اختلاف بیا وایي چې ولاړ دي سي نیازي او اوټ ته عزت ورکړي پر دې مال د بلوچستان د حکومت برخه او د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر اصغر خان اڅکزي وویل چې د کوټ په جلسه کې هیڅ داسې غلطه خبره نه ده سوې د پرون په جلسه کې د ده په وینا چې په صوبه کې د لادرک کسانو د پیښو غندنه وسوه دغه ډول په صوبه کې د سرحدي عسکر له لورې پر چک پوسټو هره ورځ د خلکو ځورولو او بې عزته کولو پیښو
کل کے جلسے میں بلوچستان میں چیک پوسٹوں کے نارواری ہوئے کی بات
پر جلسے کی بلوچستان کی دا ایف سی دا چیک پوسٹو دا ناوڑا چلن خبر وسوا سپیکر صاحب تو ہوا ہے چھ دا گوادر سے خانی والے بیاتر چمنا او دا جوب سے خانی والے تر حب چوکی پوری ہر اورز مرد خلقو بیزتی پر دے چیک پوسٹو نکی جی دا پی ڈی ایم پر قرارداد باندی دا از بختلاف لوری باس روان و چی حکومتی غڑو پر گوشتنا سپیکر پر قرارداد باندی رائے واخستلا او روز سپیکر یاد سوی قرارداد منظور کړی او د اسمبلی غونډه د اکتوبر د 19 مینیټ پورې وځنډوله پر دې باندې د حزب اختلاف له لوري سخت احتجاج وستو روسو یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر ملک سکندر ایډوکیټ وویل چې سپیکر حزب اختلاف په پوره توګه نه دی اوریدلې او دغه قرارداد یې په چټکۍ سره منظور کړی کوم چې دده په وینا سپیکر یو اړخیز کار وکړی خو د بلوچستان اسمبلی سپیکر عبدالقدوس بزنجو ویلي دي چې قرارداد حکومتي غړو په اکثریت کې منظور کړی دلته خبره د یادونې وړ ده چې د پاکستان ډیموکراټیک موومنټ له لورې د وزیر اعظم عمران خان او د اوسني حکومت په ضد کوم تحریک پیل شوی دی دا غلومړی جلسه د اکتوبر په 14مه په جنوالا کې او په 13مه په کراچي کې دغه ډول په 15مه نیټه په کوټ کې شوی و د پی ډی ایم راتلونکي جلسه به د نومبر د میاشتې په 2مه نیټه په پېښور کې کیږي
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه ور وړئ له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي
د بلوچستان څخه وروسته ورزو خیبر پختونخوا ته د خیبر په باړه کې د افریدی ریلیف کمیټۍ په نوم د جرګې مشرانو غوښتنه کړې چې هلته دې د بیا رغونې او بیا بحالۍ عمل سرته ورسول شي دوی وایي د جګړو او عملیاتو په وخت یې بنیادي اډانه له منځه وړل شوې او اوس چې کډوال ورستانه شول نو ډېرو مشکلاتو سره مخ دي په سلګونو کسان د خپلو ویجاړو شوو کورونو د سروې او معاوضو نه محرومه دي او تعلیم او صحت اسانتیاوې هم نه لري باړی نه د صوبایي اسمبلی غړی وایي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په دې وروستیو کې د خیبر دوره کړې او ټول ستونزې ورته وړاندې کړې او حکومت غواړي مشکلات یې هوار کړي په دې حقله نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې رپورت کې اورو
د افریدی ریلیف کمیټه په نوم جوړ شوی جرګی غړی وای په باړه کې په 2014 کې بدمنی ختمه شوی او کډوال ورستانه شوی خو د بیا رغونې او بیا بحالې منسوبې کې سر ته ندی رسیدلې دوی وای وسلوال پر ضد عملیات په وخت په باړه او تیرا کې بنیادی اډانه لمنځه تلې د خلکو کورونه سرکاري سکولونه او د صحت بنیادی مرکزونه لا هم ویجاړ پراته دي د افریدی ریلیف کمیټه چیرمین معروف افریدی مشال ریډیو ته وایي د ورانو شو کورونو د بیا رغولو سروې په ځینې ځایونو کې نه ده شوې او په سلګونه داسې کسان هم شته چې سروې نه پس ټوکنې ورکړل شوي خو معاوضو چیکونه یې نه دي راغلي
کورونه تباہ ایغلا ٹھوکنے میں لوری دا پیسے دو 2017 کا سم کشتا دے 2018 کا سانم کشتا 2019 سم کشتا 20 سم کشتا دولا دا پیسے ولن ریلیس کی یو مو یو چے بس کم یو سڑائی دای مجبور دای کوری ویرون شوائی دای تبو دای ایلا دا حق میں لوشی کار دے کم میں پارٹی بھی کا دے حکومت دی پارٹی سر بھی کا دے اپوزیشن سر بھی یو پختون دا یو حق یہ دا کور چیغلا میں لوش
د باڑے زنی ہا کسان چ کورونے وجڑ شوی او تروس اورتا ماویزی ندی میلاو دوی وای
سدانور بارکم بارخین ویرون شوای رای تقریبا چپ 2016 کیم سروے کړی ورو ویرون دای ولا سولا کو نویرا غبر غلا نس خون نو بعد در طلبون حکومت هغه بس دا کی کړی وکړل او بس ویرون سوی وستن سروے شوی ورو تغیر کړی دی ټکنه و سروے بلخ کړی ورو نیرو کړی پی کله چپ تو سرونه کړه پاته کله چې دوباره تو سرون وکړي خو ملا پیسې نه روکای
زمادام عبدالجبار دا برکم برخیل سے تعلق رہا مگانا دے مون کور رانی چے کم دائی برکم برخیل کے مشغور کور اکوری وران کھڑا آغای صرف دے دو ولی کلا حالانکہ آغی کی کم اسکنگ دے مون ترن را من ترن یار را کتی تقریباً دا مونگا مسافری کڑی و باہر ملکونو کی 2-3 کروڑ روپیان پہ لو گولی وے 8 لاکھ روپے 8 لاکھ روپے ملاوش نہ نشتہ بیا نلی کی بس ختم شو بس دغه دی چې بس دغه ختم شو کور دی وجر دی نلی کی پکی وجد پکی نلی کی جماعت پکی نلی کی نمونگ تب دیر غر تکلیف تے
یو مدنی فعال عارف اپریدے وائی چکھلا پا 2018 کی باڑا عام اولس لپار اخلاس شوا نو حکومت ویلی وو ٹول بنیادی سہولتون بور کبی خوب وادوی لا عمل ندے شوائی
غټ غټ وادې کړي وي چیرې دلته به موږ یو داسې بازار جوړو چې په انټرنیشنل مطلب چې معیار باندې پوره وي هغې ته ډېرې پیسې اعلان کړې شوې وي تعلیمي ادارو اعلان کړي لکه گورنر ماډل سکول وو دغه شان دي د سپورټس لپاره سپورټس شاید فری سپورټس کمپلیکس وو چې په ډېره غټ سطح باندې هغې دعوې کړې وي دې سره چې کله کوم روډز سکولز وو یا دغه شان دي د هیلتھ کوم بیسک یونټس وو دا ټول اوبه چې کوم دي دغه شان کې د انفراسټرکچر دا ټول شیزونه وو خو زه به دا خاص کر په تعلیمي لحاظ باندې وایم چې دلته کې کوم نخونه کالج رالو اوران شی بیسکولو نه خو چې کم دی بدی کې خو لا تر اوسه ډیر کم چې کم دی جګه جوړ کړی شول نو لکه د حکومت د عوامو سره چې کومه وعده کړی وي هغه بالکل ندی پوره شوی خلک مایوسه شوی دي چونکه اوس خو مرجرم شوای دی آئینی حکم لري
باډی نه د صوبایي سملې غړی او د ضلع پرمختیایي کمیټې مشر محمد شفیق پردی وای په دې ورستو کې چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د باډی دوره وکړه نو دلته د یو شمیر پرمختیایي کارونو تر سره کولو وعده کړی دی
د سروے متعلق او د کم خلق چې آئی ڈی پیز واپس تلی دی او داغو کورونا وران دی آغی ڈیمانڈ مونگو کرو چی داغی دی پارا دی راروان سخت موسم نا دی بچ کی دو دی پارا ٹینٹ ضرورت تی دی 1000 ٹینٹ اعلانی هم وکړو نو زه خدا ویم چې کلم وزیر اعلی صاحب راغلی دی او باڑی تا ډیر خاص دورې وکړي په هغې کې د مونږ د علاقې د پاره ډېره سودمن ثابتې شوې دي دغه دورې هغه ډېر یو داسې سیستم و د پولیټیکل ایجنټ د مونږ بنیادی انساني حقوق چې وو هغه غصب کېدل په هغې کې کرپشن ډېر زیات و د احتساب څه تصور نه و نو دا اوس چې کوم سیستم روان دی انشاءالله دا د قبایلو ډېر په فایده کې تمامېږي
د خیبر د بیا بحالې څانګې د ریکارډ تر مخه تر اوسه په باړه او تیرا کې خواوشه 9000 کسانو ته د خپلو کورونو د بیا رغولو معاوضې ورکړل شوي او په ټولو قومونو کې د پاتې شو ورانو کورونو سروې بیا پیل شوي یو وران شوي کور په سر 4,00,000 روپۍ او نیم وران شوي کور لپاره 1,08,000 روپۍ ورکول کیږي او یو اندازې مطابق هلته په دې تیرو 10 کالو کې څه باندې 40,000 پورې کورونه ویجاړ شوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
تبصرے شننے خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شی
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شولې فرخند اسد په سټوډیو کې موجوده ده د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کوي
د پېښور په یو دینی مدرسه کې په بمی چاودنه کې 9 تنه وژل شوې دي. په پېښور کې نن سهار په د جامع زبیر یا په نوم په دینی مدرسه کې په بمی چاودنه کې 9 کسان وژل شوي او تر اویو پورې ژوبل دي. د پېښور ښار د لیډی ریډینګ روغتون ویان محمد عاصم نن سهار مشال ریډیو ته ویلي چې دغه روغتون کې د وو کسانو مړی راوړل شوي دي. بلخوا د ښار په ټولو سرکاري روغتونونو کې ایمرجنسي لګېدلې ده. دغه پېښې ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په 26 په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان د تجارت او د سرمایه‌کاری فورم دوه ورځنۍ غونډې ته په خپل وینا کې ویل چې هیواد یې د افغانستان د سولې عمل کې خپل پوره رول ته ژمن دی. وزیر اعظم ویل په افغانستان کې امن د ټولې سیمې د امن برابر دی. په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې په دې هیواد کې د اکتوبر تر 26 له کورونا وایرس د مړو شمېره 6015 ته رسېدلې ده. د ویبپاڼې تر مخه په تېرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 3.9 کیسونه رپورټ شوي دي او 6 کسان ترې مړه شوي دي. د پاکستان قومي اسمبلۍ د اکتوبر په 26 په فرانس کې د پیغمبر اسلام د خاتو د خپرولو خلاف یو قرارداد په اکثریت منظور کړی. دغه قرارداد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وړاندې کړ. په دغه وختونو مخالفو سیاسي مشرانو پر حکومت نیوکې هم وکړې چې دغه قرارداد په راوړلو کې له تاخیره کار واخیست. په خوست ښار کې د ځانګړو پولیسو په یو روزنیز مرکز په وسلوالو بریدونو کې 3 تنه وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. نن سهار نږدې 6 بجې د خوست ښار مجاهد سلول لارې ته نږدې د ځانګړو پولیسو پر یو مرکز وسلوالو ډله ییز برید کړی چې اوس هم روان دی او خال خال ډزې پکې اورېدل کېږي. بلخوا وسلوالو طالبانو ویلي په دې اړه به ډېر زر معلومات رسنیو سره شریک کړي. او په فرانس کې له هغې وروسته سخت غبرګون سره مخامخ دي چې کله په دغه هیواد کې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد خاکی خودل شوي او ځینې مسلمانان دغه د خپل مذهب سپکاوی کړي.
لنډ خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې فرخنده اسد د توړاندې کړل. رازو یو بل راپور طرف ته د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلعو یو شمیر د صوبایي او قامي اسمبلیو استازي وایي وفاقي حکومت د 2020 یوویشتم کال په بجټ کې د یادو ضلعو لپاره 48 اربع روپۍ مختص کړي دي، خو درې میاشتې تیرېدو وروسته په سیمو کې د ترقیاتي کارونو لپاره نه خو دوی ته فنډونه ورکړی شوي او نه حکومت په خپله کمی پروژې شروع کړي دي. بلخوا د حکمران ګوند پارلماني استازي اقبال افریدی وایي حکومت د قبایلی ضلعو هر منتخب استازي ته ترقیاتي کارونو لپاره فنډونه ورکوي او دا وجه ده چې د دوی حکومت په قبایلی ضلعو کې د تیرو حکومتونو نه زیات ترقیاتي کارونه کړي دي. نور تفصیل په دې رپورت کې. د مومندو ضلع نه د خیبر پختونخوا اسمبلی استازي نثار مومند د اکتوبر په 26 مشال ریډیو ته وویل د دوی په ګډون زیاتره د اپوزیشن ګوندونو استازو ته حکومت ترقیاتي بجټ نه دی ورکړی چې خپلو سیمو کې پرې کارونه وکړي. د نوموړي په وینا د روان کال جولای نه تر اکتوبر میاشتې پورې حکومت په قبایلي ضلعو کې 4 اربع روپۍ صرف د تنخواګانو په مت کې خرچ کړي دي.
نو دا سلور کوارټر شو دا ټول شپږ اربع روپۍ نو زمونږ دا 49 اربع روپۍ چرته لاړي. بل دا چې څه پیسې ته د الیکټ ممبر ماته نه راکوي زمال کا کې کار نه کوي او هغه وجه دا ښیي چې یو مطلب دا پوزیشن دا یو پروتوکول مونږ تحصیل له زمونږ سملای تر راغلی او دا هغه وجه وا چې ما هغه ورځ د جمپ جلسه کې دا خبره کړې وه. په کار دا دي چې قبایلي سیمې عوام مونږ نه اسمبلی ته بنګلی راولېږي ځکه چې مونږ د یو ممبرانو دیله افطار ونه کړی شو.
وفاقی حکومت د 2019 شلم کال په بجټ کې د قبایلی ضلعو لپاره 125 اربع روپۍ اخودي وي. د نثار مومند په وینا تیر مالی کال تر ختمېدو حکومت د یادو ضلعو لپاره له 150 اربع روپو نه هم کمې جاری کړې وې چې پکې له 15 اربع روپو نه کم رقم خرچ کړی و. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند پارلماني استازي مفتي عبدالشکور هم د نثار مومند سره متفق دی او وایي کله نه چې تحریک انصاف ګوند په واک کې راغلی نو د هر کال په بجټ کې د قبایلي ضلعو لپاره په اربونو روپۍ مختص کوي، خو د راتلونکي بجټ نه وړاندې د دغه رقم 10% هم نه خرج کوي. مشال ریډیو د پښتنې په ځواب کې چې د نورو قبایلي ضلعو پارلماني استازو سره په شریکه دا مسله ولې د وزیر اعظم عمران خان په وړاندې نه راپورته کوي نو نوموړی وایي
وزیر اعظم په نه موږ سره ملاقات کوي او دین بعد موږ ضرورت نه مخصوص په دې حواله باندې ځکه چې موږ سره څو واره ملاقاتونه کړي ټولې دوکه او دروغ ویلي دي. یوه وعده یې موږ ته رښتیا کړې نه ده. دا اسې په زور ناست دوی سره دا دوی پارټۍ ممبران دي هغه دوه طرف شوې دي او په خپله مجبوري پارټۍ چې موږ ته مجبوري نه ده موږ د قبایلو لپاره به اواز په هر پوره پورته کوو او موږ تر اوسه پورته کړی هم دا دې نه پورته کوو. وزیر اعظم نو هیڅ سمانه
مفتی شکور د مثال په توګه وایي وفاقي حکومت 2019 شلم کال په بجټ کې 2.5 ارب روپۍ د بیکورا شو خلکو لپاره یې خو دی وي او د نه خرج کولو لوجې 3.15 ارب روپۍ امنیت ته واړولې. دا شان د ځوانانو د کار روزګار لپاره یې په یاد بجټ کې 10 ارب روپۍ یې خو دی وي چې پکې 15 ارب روپۍ یې امنیت ته واړولې. نو پښتنه دا چې حکومت په قبایلي ضلعو کې چې د کومو کارونو لپاره کم رقم مختص کړي نو په هغې د خرج کولو په ځای نور کارونه پرې ولې کوي؟ د حکمران ګوند پارلیمانی استازی اقبال افریدی بیا وایي کومې پیسې چې په بجټ کې د قبایلي ضلعو دپاره ایښودی شوي وي او په هغه کال کې دغه پیسې خرچ نشي نو حکومت یې بیا په راتلونکي کال کې خرچ کوي.
ګوره په دې کې هلته د لګېدو کوم میکانیزم دی یا په هغې کې پیچیون دی یا په هغې کې ټینډر دی یا د ټیکهدار بیا هغوی ته پیسې اخول دي. په دې کې بلا ټایم لګي او په دې کې ټولې 4-5 میاشتې وي. دومره خبره دا ده چې حکومت غواړي چې موږ د هغه اوبو خو په هغې باندې چې کوم برډن دی هغه دومره سیوا شي چې په هغې کې پنډونه هم لیټ شي. انشاءالله تر کیاکي عمل د مخکني حکومتونو نه ډېر زیات تیز روان دی او چې دا کوم اعلانونه شوي دي یا کوم پنډونه چې کوم دی په بجټ کې مختص دا نیپسیبلنی د پاټا چې کوم فند ریلیز کیږي یا هغه اعلان کیږي په دې کې واضح د حکومت دا پالیسی دا چې په یو کالونه لګي دا په دې کال باندې په دې علاقې باندې خرڅېږي. د قبایل
د یادونې دا چې د پاکستان پارلمان د خیبر پښتونخوا تیرې اسمبلی او پخوانی صدر ممنون حسین د 2013 کال مئی میاشت په اخیره کې هغه آئینی بدلون منظور کړو چې ورسره سم قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا برخه شوې. د 2019 کال په جولای میاشت کې د قبایلي ضلعو په 1400 د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره انتخابات وشول چې پکې په باجوړ او خیبر ضلعو کې په دریو دریو، په مومندو، کورمې، شمالي او جنوبي وزیرستان ضلعو کې په دوه دوه او په اورکزیو او نیمه قبایلي سیمو کې په یوه یوه چوکۍ ټاکنې وشوې.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
هم په خیبر پختونخوا کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په دغه صوبه کې شپږ نوي اکنامیک زونونه یا کاروباري ځایونه تیار دي او د روان میاشت نه تر د روان کال د فروری پورې به یې پرانیسته وشي. خو کاروباریان وایي حکومت دې لومړی زاړه بند شوي کاروباري ځایونه آباد کړي او اولس ته دې سهولتونه ورکړي او بې ځایه ټیکسونه اخستل دې بند کړي. نور تفصیل شانواز ترکزی په خپل رپورټ کې راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت په دې وینا چې دوی شپږ نوي کاروباري زونونه جوړوي. کاروباریانو په غوښتنې چې دوی باید د نوي زونونو د جوړولو نه زیات د زړو زونونو د کارخانه‌دارو سره مرسته وکړي. د اکتوبر په 22مه د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا ویل شوی چې د روان میاشتې تر اخیری نه به د روان کال تر د فروری پورې د دغه زونونو پرانستی وشي. دوی ویلو چې دغه زونونو کې به د 2 لک نه زیات خلک هم پر روزګار شي. خو د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس پخوانی صدر انجینیر مقصود انور مشال ریډیو ته وویل چې نوي زونونه جوړول ښه خبره ده، خو که بند شوي زونونه او یا صنعتي ځایونه یو وار بیا شروع شي نو دا به ډېره ښه وي. د وزیر اعلی خیبر پختونخوا په مشرۍ کې سرکاري کاروباري محکمو او اړوند ذمہ وار غونډه کې دا هم ویل شوی چې په نوې جوړیدونکو کاروباري زونونو یا په ځایونو کې نوخار اکنامیک زون، رشکی سپیشل اکنامیک زون، غازی اکنامیک زون، چترال اکنامیک زون، محمد اکنامیک زون او ډیر اسماعیل خان اکنامیک زون شامل دي. دغه ټولو اکنامیک زونونو او یا کاروباري ځایونو لپاره دوی 1340 تکړه ځمکه هم اخستلې ده او اول بعد نوخار اکنامیک زون پرانسته د روان میاشتې په اخیره کې ولې لټونو اخیرنۍ پرانسته په فروری کال 2021 کې د ډیر اسماعیل خان اکنامیک زون کېږي. په محمد کې یو زون یا کاروباري ځای په خواني فاټا ډیولپمنټ اتارټي جوړ کړو چې د فاټا د ختمېدو وروسته د غزي خیبر پختونخوا انډستریال زون ونومول شو. ولی دا وختي ورته محمد اکنامیک زون نوم ورکړی دی. د دغه زون سره نږدې د ماربلز یا کانو یو شمیر کارخانی هم جوړ دي او یو کارخانه دار جانزی بھاجی وای چې دوی به کله هم خپل کارخانه دغه زون ته یو نسی تر هغه پورې چې حکومت ورسره مالی مرسته ونه کړي.
هغه دومره توان نه لري چې یو کارخانه دلته او الته به هم جوړ کړي یا دا کارخانه دی الته شفت کی کې دا شفت هم باندې ډیر زیات خرچ راځي. زه به ته بدی نه مشهوري او باسه او هغه د فار فاونډیشن او هغه د فار بلډینګ او هغه د فار دفتر په دې بل ها خرچ راځي. نو موږ د حکومت سره دا خواست دی چې په کوم ځای کې وي د پولیسي د کم کار صنعت سره تړلې خلک دي چې دا هغه داسې مالی مرسته وکړي بجای دې چې موږ خپل کارخانه هلته وو هلته نه یو لګو. نو د یو کارخانه سره به د لسونه د شلو کسانو پورې ډایرکټ او لس پنځه کسان انډایرکټلی د ټولو لپاره د روزګار موقع ملو.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په مشرۍ کې په دغه غونډه کې دا هم ویل شو چې له پخوانه جوړ په هتار انډستریال زون یا ځای کې دا وخت شپږ کارخانه کار کوي. و کارخانه په پولند وخت کې کار شروع کی. ولی دوه دیرش کارخانه د جوړېدو په حالت کې دي. انجینیر مقصود انور وای چې دا وخت په ټولو صوبه کې 40% کارخانه په ټپه ولاړې دي او حکومت له پکار دي چې د روزګاریانو لپاره جوړ شوی په قانون کې دي هم نرمي راولي.
نو اوس دا سوچ کوي چې دا انډستری چې دی هغه ایریا غوډې وایډ دی کنه کافی غټ ایریا دی. نو غټ ایریا کې چې دی بغټ غټ حالو نه وي هغه باندې پراپرټی ټیکس او خا ګران پراپرټی ټیکس ورکو. نو لکونو روپې خو پراپرټی ټیکس مات کې چې دی کنه دا زور انډستری سټیټ باندې لګو.
لدی ورستو مې د وزیر اعلی خبر پختونخوا د انډستری او یا سند د صلاحکار عبدل کریم خان سره بیا بیا رابطه وکړه. خو د هغه ځانګړي استاد راتول چې هغه په کوم میټینګ او یا اجلاس کې مصروفه دي او نه د معلومه چې دغه اجلاس په تر کومه جاری وي. د وزیر اعلی خبر پختونخوا په مشرۍ کې په شوې دغه غونډه کې دا هم ویل شو چې وومن بزنس ډیولپمنټ کمپلیکس او یا د زنانو د روزګار د ترقی ځای او په کرک کې د مالګې او جپسم په نوم خار هم په پایپلاین او یا د جوړولو په منصوبو کې شامل دي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
ل 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې ل تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
زو افغانستان ته د افغانستان د اولسي جرګې یو شمیر غړي په کابل کې د دشت برچی په سیمه کې د کوثر دانش په نوم په خوینځي مرکز د بریټ په اړه امنیتي چارواکي په بیغوري تورنوي. دوی وایي امنیتي مسولین په هیواد کې د ورستیو امنیتي پیښو په اړه غلي دي او باید نور له دندو استعفا ورکړي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت بیا وایي په کابل کې د ورستۍ امنیتي پیښې به وڅېړي او پایلې به له خلکو سره شریکې کړي. نور حال فیروزه عزیزی راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د دوشنبې ورځې عمومي ناستې بس په هیواد کې د ورستیو امنیتي حالاتو او پر پیښو متمرکز و. د دغې جرګې یو شمېر غړو د شامې په ورځ په کابل کې دشت برچی سیمه کې د کوثر دانش په نوم یو روزنیز مرکز برید وغانده او د دغې پیښې په اړه یې امنیتي چارواکي بې غوره وبلل. د دې ډلې مهدي راسخ په دې غونډه کې وویل
تکرار حوادث نشان داد کې
د دغو پیښو تکرار وښودل چې زموږ امنیتي چارواکي په خپلو دندو کې مطلق ناکامه دي او دغه ناکامي د عامو وګړو د وژنې لامل ګرځي. د ولس د کور دنده دا ده چې دوی څارنوالۍ ته وروپیژني او تر څېړنو لاندې ونیسي.
د دغې جرګې یو بل غړي فدا محمد الفت ساري بیا په تخار ولایت کې په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو مرکزوب لته په اشاره پر حکومت نیوکه وکړه او وی ویل چې باید د خلکو د امنیت ټینګښت ته لومړیتوب ورکړل شي.
حکومت مسؤل تامین امنیت
شو. حکومت د خلکو د امنیت مسؤل دی. خو له بده مرغه حکومت په افغانستان کې یوازې خپل خواو سیمنټي دیوالونه چاپیروي او هیڅ د خلکو په اړه فکر نه کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي په داسې حال کې اندېښنه مطرح کوي چې د تیر شنبې په ورځ په کابل کې د برچی سیمه کې د کوثر دانش په نوم یو خوانیز مرکز د چیرمه بریت وس چې د کورنۍ چار وزارت معلوماتو لمخې په دغه بریت کې څلور ویس کسان ووژل سول او لوه پنځوس زیات نور ټپیان سول. دغه بریت پړه داعش یا اسلامي دولت نوم ډلې منلې ده. خو د افغانستان د کورنۍ چار وزارت د ولسي جرګې د غړو د نیوکو او څرګندونو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د وروستیو امنیتي په ځانګړې توګه د کوثر دانش ښوونیز مرکز پیښه وڅېړي.
زمونږ امنیتي ځواکونه خپل اقدامات د مخنیوي په خاطر باندې د دغه اعمالو د مخنیوي په خاطر باندې لري، خو ځینې وخت هم مجرمین او تورستان خپل د اعمالونه استفاده کوي او مونږ دغه تورستي د ابعادونه څیرو او جزئیات انشاءالله به تاسو سره به شریک کړو.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ولایتونو کې هم نامنه زور اخیستی دی. په هلمند، بدخشان، لغمان او تخار ولایتونو کې له طالبانو سره په جګړه کې د ګڼو امنیتي ځواکونو ترڅنګ ملکیان ته هم مرکزوب لواوښتلي.
هم په افغانستان کې پاتې کیږو. په ننګرهار کې په سلګونه ماشومان د بېوزلۍ له امله په درنو کارونو بوخت دي. د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي چې د کرونا د خپرېدو د مخنیوي په خاطر چې په تیرو میاشتو ټولبند اعلان شوی و، ورسره د بیروزګارۍ کچه لوړه شوې وه چې د تیر کال په نسبت یې د کم عمره مزدورانو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. نور تفصیل د باز محمد په ریپورت کې چې د یو کاریګر ماشوم په غږ پیلېږي.
دا د شاوخوا لس کلن ماشوم نور احمد غږ دی چې د لاسي کراچۍ په وسیله په جلال آباد ښار کې مزدوري کوي. نوموړی وایي چې پلار یې په جنگ کې وژل شوی او د کورنۍ سرپرستی ده ته ورته رغاړې ده. د نور احمد په څیر نور په سلګونو ماشومان هم شته چې د فقر او بېوزلۍ له امله له تعلیم څخه بې برخې دي او په جلال آباد ښار کې په سختو کارونو بوخت دي. شمسرحمن او ګلولي هغه ماشومان دي چې کرۍ ورځ په ښار کې پلاستیکونه پلوري. دوی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل ټولنیز فعال سید کمال اندیښنه لري. وایي که حکومت او اړوند ادارې د بېوزلو ماشومانو راتلونکي ته پام ونه کړي نو د دغو ماشومانو آینده به له ګڼو ستونزو سره مخ وي.
که چېرته دولت او کورنۍ د دې اولادونو خپل غم ونه کړي دوی راتلونکی چې دی دا خراب. ځکه تاسې وګورئ چې اکثر ځوانان تاسې وګورئ اکثر په پوډرو باندې لګیا دي. پوډرس کې دا ټوله د بیکارۍ وجه ده.
د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد په جلال آباد ښار کې د کاریګرو ماشومانو زیاتوالي اندېښمن کړي. وایي چې په سلګونو هغو ماشومانو ته یې کسبي زده کړې او د کار اوزار ورکړي چې پخوا په درندو کارونو بوخت وو.
په هر شپږو میاشتو کې سل نفر اطفال دي. دوی چې څوارلس نه پورته عمر لري دا شاهکاري نه راخلاصوو راوباسي او په مختلفو کسبونو کې دوی ته د زده کړې زمینه برابروو او شپږ میاشتې زده کړې نه وروسته د کاري وسایل او د یو مسلکي شخص په صفت
د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد وایي په جلال آباد ښار کې په درندو کارونو د بوختو ماشومانو دقیق ارقام ورسره نشته، خو زیاتوي چې د تیر کال په نسبت سکال په جلال آباد کې د کم عمره کاریګرو ماشومانو شمیر په تیرو میاشتو کې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي په موخه د قرنطین یا ټولبند له امله زیات شوی دی. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
تاسو مشال ویډیو اوري ورزو سواد تا. د سواد سیدو شریف کې تیر ورځ ناوخته په لومړي ځل د حکومتي ادارې سوشل ویلفیر په مرسته د ښځو مسلې ضلعي انتظامیې ته رسولو لپاره غونډه وشوه چې پکې یو شمیر ښځو خپلې ستونزې نیغ په نیغه ډیپټي کمشنر سواد او نور چارواکو ته وړاندې کړې. په دغه موقع ډیپټي کمشنر ښځو ته باور ورکړو چې د دوی مسلې به اړوند چارواکو ته د حل کولو لپاره لیږي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په ریپورت کې اورو.
په سیدو شریف کې د ښځو لپاره په مخصوص پارک کې د سوشل ویلفیر لخوا جوړ کړی شوی کلی کچهری په نوم غونډه کې د سیمې یو شمیر ښځو ګډون وکړو چې پکې د ضلع سوات ډیپټي کمشنر ثاقب رضا اسلم ته مسالې او ستونزې وړاندې کړې. په دغه مهال د صحت، تعلیم، ٹی ایم اے او نور محکمو چارواکی هم موجود ول. اونډه کې شریکات د اسلام پور شان بی بی وای چې دوی له حکومت د غوښتنی کوي
د حکومت نه موږ دا غواړو چې موږ باندې لکوټی د بجلی دارزانی راولي لګیس لا لا غځم روان دی موږ لرا کی او بل دا دي چې د خزو سره زیاتې کیږي وس زمنګ یو فدی مخ کورو کې گاونډي جنې ناستا و د خوند کور نه بویت لا کوړه او و د ډندونو قلا ته و د شوه او کاله د شپې په تیزندې مړه کړو دوه وړو کې الکه تی واغستې دو ادو بس پټن وکړه هغه له هر څو کړه پلا نه تیار مړه راوړه خخې کړه الک جیل کو او پینځه ورځې بعد چې دین الک تی بیا آزاد ګرځيږي نه دا ظلم نشو.
یو بل مشره زنانه بانو زیاتوی چې دوی ته اول زلداسي مقابله شو چې پکې سرکاري چارواکو ته مسلې وړاندې کړي دوی ویل چې ګرانی لوجه د غریب اولس مشکلات زیات شوې دي
ملکی ګرانی شو ډیر زیاته نو خلک زیات پکورونو کې کبوډاګانو کزوانانو اس کے پبار مل کی سوک دی اگو میں چمنگ نی متن خالو چھ بازار کے کدا سبزے تپوس کے کدا اڑو کے کدا پیزار جائمی کے کدا سکے نو آگا یو پدوا زمن اس جمے شو پکم نہ چلی گئی یا منگ ددی وسا بند کرے چھ دی بلو نو وسی ہونے کی گئی یو بلا بلو ہاں آگے باندھی 3000 روپے دا آگے رہی تپوس کم زیو کو
ہنڈا تابع کون کی دا سوشل ویلفیئر مشرے نصرت اقبال پدغ محال مشار ریڈیو تو ویل چی دوی مقصد دا خزو مسئلے برسیر کول دی او بیا خزو تا دا مسئلو حل کول لپاره اداری هم پنخ کول دی
دیر شی مسئلے دا سی دی چی اکثر زنانو تا پتہ نہیں چی دا دی مسئلے ریسپانسیبل سوک دے کم ایتھارٹی دا کم ڈیپارٹمنٹ دے چی آغا بز مونگ دا کار وکڑے شی دا دیر ضروری دا چی سو پوری زنانو تا پتہ نہیں چی زمونگا ذمہ وار سوک دے مونگا دا چانا خپل مسئلو تا پوس کولی شنو دا مسئلے بسنگا حل کی گی زما خدا تجویز دے چی پا ہر تحصیل کی دا سی قسمہ پروگرام پکار دے
دا سوات مرستیال کمیشنر ثاقب رضا اسلم دا خزو ستونزے واوری دے چی پکے زیاد تر دا تعلیم، صحت، صفائی، روزگار پا حق لوے دا غرنگا بازو خزو پکے کورنے شخڑی ہم بیان کرے ڈپٹی کمیشنر رستا اویل
یہی وہ میجر پرابلمز ہیں کہ جو خواتین کی طرف سے آئے اور
دا غلوی مسئلے دی چې د خزو لخوا وړاندې کړی شوی او تاسو ورته زموږ پام وکړو په دې کې چې کومې مسلې د مرکزی یا صوبایي حکومت سره تعلق لري د ضلعي انتظامیه لخوا به په تفصیل سره افسرانو ته ولیږل شي امید لرم چې همدغه رنګه به دا مسلې حل کیږي ډپټي کمشنر زیاته کړه چې دوی به هر میاشت همدغه رنګه د خزو مسلو حل کولو لپاره غونډې کوي او که ضروري وي نو د یو خاص ټاکلی شوي محکمې سره تړلې مسلو باندې به هم غونډه کولی شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریڈیو نوے موبائل اپلیکیشن
پا ہر ڈول سمارٹ فونوں کے کار کبھی
ایپ او گوگل پلے سٹور تور سے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د مشال سپی مشال ریډیو هر ورځ د سحر له نه هو د مازیګر تر شپږو بجو په دې سپو خپريږي منځنۍ سپا شپږ سوه یویش کیلو هرتز او لنډو سپو دولس زره یو سل لس پنځلس زره اووه سوه شپېته دیارلس زره پنځه سوه اتیا او اوولس زره اته سوه اتیا کیلو هرتز راځو د دې ګړۍ اخري راپور طرف ته د اکتوبر په څلېرویشتمه هر کال د پولیو یا ګوزن د مخنیوي نړیواله ورځ مانځل کیږي سخ کال دی ورځې هدف یوه ورځ یو کار د پولیو لمنځه وړل دي پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ له یو هغو دوو هیوادونو دی چې لا هم پولیو وایرس پکې شته احمد شاه اعظمی په پیښور او کوټه کې له دوو داسو کسانو سره خبرې کړي چې په ماشوموالي ګوزن وهلي خو هغوی پر دې مازورۍ سربیره په بیلابیلو څانګو کې د اولس خدمت ته ملا تړلې ده راځئ چې ورته غوږ شو
ډېر زیات مشکل وخت وي چې کله ماشوم را لویږي بلوغت ته راځي
دا دوه دېرش کلنه افشان افریدی ده چې د دوه نیمو کلونو په عمر ګوزان ووهل هغې په شهید بېنظیر بوټو پوهنتون پېښور کې په مایکرو بایولوژي کې لوړې زده کړې کړې دي نوموړی وای په پا پاکستان کې د مازورانو لپاره د اسانتیاو د نشټوالي له کبله به هغه وخت د نیمګړتیا احساس ورته کېده چې کله به په ښوونځي یا پوهنتون کې د زده کړو پر مهال دوم پوړ ته د درس ویلو لپاره نه سوای تللی او درس ورڅخه پاتې سو د نوموړي په وینا همدې احساس د نور مازورانو خدمت ته وهڅول
چې کله 2007 کې زه انرول شوم ګریجویشن کې نو ما ته دا احساس کېدل چې یاره زمونږ ملګري چې کوم ما سره په پرایمري ایجوکیشن کې وو، ما سره یو قسم په یونیورسټي کې نشته، یو زه جینې یم په یونیورسټي کې چې ویت ډیسبلټی یم. خو ټایم چې تیر شو بعد کې نو دا پته ولګېده چې یاره ما ته کار کول یو دې خلکو دپاره چې دا کوم خلک چې دلته موجود نه دي، په بیا ما دې دپاره کار شروع کړلو.
افشان پردی زیاتوي چې اوس د رضاکارانو یو ډله جوړه کړې او هغو ښځو ته نه یوازې ځانګړي بایسکلان ورکوي، بلکې هغوی ته د کار او روزګار او هنر زده کولو مواقع هم برابروي چې معذوري لري. نوموړی وایي حکومت ورسره په دې کار کې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې، بلکې د ټولنیزو رسنیو له لارې خلک مرسته ورسره کوي. نوموړی زیاتوي چې د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې معذوران ډېر ځپل شوي او د هغوی د بیا بحالۍ لپاره ډېر کار ته اړتیا ده.
او موږ هغه ته پر خپل ویلچیر سیستم ډیسټریبیوټ کړل، هغه موږ دوم نه هغه کړ چې داسې خلکو چې کلونه کلونه شی د خپل کور نه بهر نه راوتی، نو په هغه ورځ باندې هغه بهر راوتل، هغه خپل دنیا په خپل مرزي وکتله.
افشان وایي چې په ژوند کې لډیرو کړاوونو او ستون سره مخامخ شوی، خو هر ځل یې په یو نوي هوډ سره د ژوند چارې پر مخ وړي دي.
زمونږ په هر ورځ را ماتېږي او په هر بل ورځ باندې دوباره ما به یو خپل نوې ارادې سره به راپس چې نه دا کار کوو دي. ځکه چې یو انسان چې کله ځان ته یو ټارګېټ کېږي چې بوی دا کار کول دي او زیاده کول دي، نو هغې پوره کولو دپاره په لارې کې ډېر څه راځي، ډېر څه رکاوټونه به راځي، خو هغه رکاوټونو ته به کېنې نه، هغه به د لاره نه خوا کېږي. هغې دپاره ډېر زیات محنت پکار دی.
د کوټې 40 کلن ضیا خان هم په لارې کې پرتو خندونو ته نه دی کښېنستی. هغه د درو کلونو وو چې په ګزار ناروغي اخته سو، خو د وخت په تیریدو سره نوموړي نه یوازې په بلوچستان پوهنتون کې د ماسټرۍ تر کچې زده کړې وکړې، بلکې د مدني فعالیت تر چتر لاندې هم له بیلابیلو لارو د ولس خدمت ته ملا تړلې ده. ضیا خان د کووید 19 په نوم د نوي کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هم په بلوچستان کې کمپین پر مخ یووړ. د نوموړي کار او زیار ته په کتو ملګرو ملتونو هغه ته جایزه هم ورکړې ده. نوموړي 9 کاله مخکې په ګزار داخته کېدو پیښه یادوي.
مسلم باغ کی بس یو شپه ودل اتلالو چې واپسی راوړم، د اثار بیا زما پښې لاسونه تر دملا پورې ټول فدانو روغي باندې اخته و، او چې مور مسار په چوغو چې زوی مګه سشوري نه دغه نه کوي راپورته کږي نه، خو خیر د چا سر نه غلاسي دی. بیا دا دغه چا بل دا نظر دی، چا بل دا لویه بیماری ده.
ضیا خان زیاتوي بیا چې څو کلونه پر تیر سول او ښوونځي او بهر ته تګ پیل کړ، نو نورو ماشومانو به ملنډې ورباندې وهلې او د ده پیښې به یې کولې. نوموړی وایي دا تو کلونه وو چې د واکر یا پایروان په واسطه به یې تګ کاوه، خو د نوموړي په وینا واکر یې نه خوښېده.
شروع ما کمره م بنده کله او دا واکر م سیر تکشیر دی، او کوشش م کوي چې زه دا واکر بغیر قدم واخم، نو زه له دیواله سره ولاړ شوم، نو دا قدم کوشش م وکي، نو زه غزار شوم، نو بیا مالیا یو کوشش بلیا بل وکم، نو دا رنګ بیا غزار شوم، بیا ما بل کوشش، نو وویست واره ما دا کوشش وکي چې زه غزار شوم، او په تویستم واره باندې ما د ژوند اول قدم چې واخیست دی. زما د پاره هغه د وجې ډېر یادګار وس ده. یو خو زما اول قدم، بل ما ته دا اسلم ملاو شو چې د کوششو بعد انسان هر څه کوی سي، نو بیا ما به ګر ژوند کې بس دغه یو فارموله کښېږد چې خپل کوشش به درشي د پاره کوي.
ضیا زیاتوي چې ټولنه باید له معذورانو سره مثبت چلند وکړي، ځکه د ده په وینا معذوره کسانو ته ټولنه د هغه د معذوري احساس ورکوي او په کمتر سترګو ورته ګوري. نوموړی وایي د ټولنې همدې چلند ته په کتو معذوره کس دا ډول د ژور خپګان او ذهني فشار په ناروغي هم اخته سي. ضیا خان وایي پر خپلې جسماني ناروغي سربېره د ټولنې او ولس خدمت ته ملا تړلې ده.
یو داسې فوصله راکله چې یا مازوري چې دا هغه جسماني نه ده، مازوري چې دا هغه دماغي ده، او د دې اولس د خدمت لپاره او ماته یو عجبه خوند ملاوږي چې زه هغه په الفاظو کې نسم بیانولی. شاید که دا د اولس خدمت په لار زما لګیا، نو زه به نن یو جسماني سره به زه اوس دماغي هم یو ناجوړي کې مبتلا سوی وم، دغه پریشانۍ او دغه ستونزو له وجې زه به زه دماغي هم ډېر خراب سوی وم.
په پاکستان کې د پولیو مخنیوي پروګرام لشمیرو سره سم په 2019 کال کې 1340 ماشومان ګزان وهلي ول، خو د روان 2020 کال د اکتوبر تر 23 نیټې پورې په دې هیواد کې 9 ماشومان په دې وایرس اخته شوي چې 23 په بلوچستان، 22 په خیبر پښتونخوا، 22 په سند او 12 په پنجاب کې دي. پولیو وایرس په لومړي ځل په 1940 کال کې د امریکا په ویرمونت ایالت کې څرګند شو چې هغه وخت 18 کسان مړه او 132 عمري معذوره کړل. د دې پیر سباندې شپېته کاله وروسته په 1955 میلادي کال کې ډاکټر جانس سلک د ناروغي واکسین جوړ کړل او په 1960 کال کې بیا امریکا د خولې لخوا د ورکول کېدونکو واکسین اجازه ورکړه چې ډاکټر البرټ سیبین جوړ کړی ول. د پاکوالي لپاره کارکوونکي سازمان روټري انټرنیشنل له دې کبله د اکتوبر 24 د پولیو نړیواله ورځ نومولې چې د دې ناروغي لپاره لومړی واکسین جوړونکي ډاکټر جانس سلک په همدې ورځ زیږیدلی و. پولیو وایرس د افغانستان او پاکستان پرته له ټول نړۍ ورکسوي دی.